نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړې کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر ویبپاڼه خپور شو، راغلي دي چې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیره پر ښځو او ماشومانو دروند فشار راوستی او ټینګار کوي چې د دوامداره همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوی امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي ستیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي، خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپایل رئیسی پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدولی دي. کیفوایي چې روسیې د ماشومان اړ کړی دي چې روسی تابعیت واخلي او خپل اوکراینی هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي، هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنګي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په ایستلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنجشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په 6 بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په 1 بجه د نامیبیا او پاکستان، او د ماښام په 6 بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نه شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ. د روغتیا جامې مو په تنو اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکې، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې میمالتیا وکړئ. البته زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې ډولونه، چې د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دیرشمې صفحې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو، لومړی موږ او تاسو خپله په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړئ ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کوم کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کوم اعضاو ته اړتیا لري، یا هم په دغه مخلوط کې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، ایا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو، د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته او هم هغه وسیله چې په هغه کښې همدغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګوري، څونه و موادو او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه، کله چې موږ دا څوله سره یو ځای کوو او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. څه شی ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده، یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کېدای سي چې جوړ شوي وي، یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي، او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کوم موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کېدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوه مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ، په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، او یخ کېدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ، د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم، انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد ویني. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځته، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده، چې په ټولو برخو کې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودونکې ده. او په لومړي تصویر کې موږ او تاسو خاوره او اوبه وینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مهم ویل چې د یو او یا هم د سون او موادو یو ځای کېدلو ته موږ او تاسو چې وایو مخلوط وایو. کېدای چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ او تاسو چې کړو په نظر کې ونیسو او یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هره ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو د هغوی سره سروکار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کشي، مایع په مایع کشي، یا هم جامد په ګاز کې، جامد په مایع کشي، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هماغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپل مخلوطونه چې دي عمومي موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای سي په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي، د څه نوع خواص درلودونکي وي، د یو نوع خواص درلودونکي کوي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بیلګې په توګه ښه مثال یې د چای او د بورې مثال ورکوو. که چېرې تاسو په یو ګلاس چایو کښې یو کاشک بوره اضافه کړي، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلوو. کله چې حل کړو موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کښې په یوه اندازه سره رسېدلی دی. یعنې دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی، خوږ خوند اخیستی، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. یعنې په ټولو برخو کښې د یو شانو خواصو درلودونکي دي. البته ښه مثال هم خپله د مالګې او اوبو مثال ورکولی سو. که چیرې دې مثال ته تاسو ځیر سئ، موږ او تاسو یو ګیلاس اوبه په نظر کې ونیسو او غواړو چې په دې اوبو کښې یوه اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه څه شي کړو، حل کړو. کله چې دغه مقدار مالګه په اوبو کښې حلیږي او یا موږ او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلوو په مکمل ډول سره، وینو ګرانو زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګیلاس کښې څه شوې ده، حل شوې ده. یعنې دا چې ټوله اوبه تری خوند اخیستی دی. یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کښې یو شان په یوه اندازه سره څه شوې ده، حل شوې ده. نو دې ډول موادو ته یا دې ډول موادو مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. کېدای سي چې د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس دا چې موږ او تاسو خپله مخلوط وپېژند، د مخلوط د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو ویل چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې. البته دا ټول د هغوی ډولونه یو هم متجانس مو ولوس. راځو د لوس په دې برخه کښې البته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط پېژنو چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کېږي. تاسو وګورئ د نوم څخه، که چېرې وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه څه شوې ده، اضافه شوې ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه مخلوطونو ته ویل کېږي چې د دوی چې دي په ټولو برخو کښې د یو شان خواصو درلودونکي نه دي، د یو شانو خواصو درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص چې دي یو له بل سره توپیر لري، فرق لري. کېدای سي چې د یو لوښي په یوه برخه کښې زیات اوسي، په بله برخه کښې کېدای سي چې د هماغه مخلوط خواص چې اوسي کم وجود ولري. چې دې ډول موادو مخلوط موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط وایو. د بیلګې په توګه که چېرې وګورو خپله د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو. د اوسپنې او شګو مخلوط که چېرې وګورو کېدای سي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کړي، کېدای سي چې په یوه برخه کې د شګو شمېر زیات اوسي او په بله برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای سي چې څه اوسي، زیات اوسي. نو دغه ډول مخلوط ته موږ او تاسو غیر متجانس وایو، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي نه دي. شګې ځلا او اوسپنې ځانته جلا نه وه مواد. او یا هم موږ او تاسو ښه بېلګه یې خپله د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص چې دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده. یو هم ښه مثال د ګلدانۍ او د خاورې مثال هم ورکولی سو چې دا هم خپله د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپېژندل، د مخلوطونو د توکو د بېلولو لارې پېژنو چې څه ډول کولی سو چې مخلوطونه یو له بل څخه څه شي کړو، بېل کړو. په دې خو باندې پوه سولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کېږي. اوس څنګه کولی سو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بېل کړو؟ البته که چېرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کېدای سي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کېدای سي چې موږ او تاسو یې بېل کړو، هغه څخه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کې داسې ملاتاس په مختلفو لارو سره لاسته راوړو چې یو هم د هغوی څخه خپله د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې موږ او تاسو کولی سو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کیدای سي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې ایشېدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښو په تل کې رسوب کوي چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چی شوه بیل سوه. یو ښه لاره ګرانو زده کوونکو خپله د تقطیر عملیه ده چې یو په سړوونکي لوښي کې کولی سو د هغوی څخه یو هم زیاتو جامد موادو لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یوه طریقه لرو چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولی سو چې شي کړو جلا کړو چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای سي چې د جامد موادو لپاره مناسب واوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کښې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو وویله چې خپله متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کیدای سي چې د حل مادې په نوم سره ونومو چې دوی د حل کیدونکي مادې څخه یا هم د حل کیدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کیدای سي نور مواد په خپل ځان کښې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولی سو. دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل هغه نوه محلول ته ویل کیږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چیش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي. اوبه یو محلل ماده ده. اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چیش کوي حلوي. البته بوره مالګه او داسې نور په خپل ځان کښې حلوي. او دوهم دی ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو ویلی د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کیدونکې ماده ده چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهېږو چې دا بیا هغه مادې ته ویل کیږي چې خپله په حل کوونکي کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده چې کیدای سي په حل کوونکې ماده کې چې شي سي حل سي. یعنې په اوبو کښې حلیږي په غوړي کښې حلیږي او داسې نورو موادو کښې کیدای سي چې څه شي سي حل سي چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو وګورئ د کتلې د بدلون چې ده که چیرې موږ او تاسو وګورو موږ وایو چې دوی چې دي د محلول په جوړېدلو کې یعنې کله چې یو محلول جوړېږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي ځکه چې د هغوی د حل کیدونکې مادې کتله چې ده د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتله یو له بل سره چې شي ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي د محلل کتله جمع د حل کیدونکې مادې کتلې سه یا هم د حل کیدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې موږ او تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال د مخلوط ډولونه څو دي، دوهم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي، درېیم سوال د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وښیاست، او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه وه چې ستاسو سره به د نوټ کتابچې او قلمونه وي تر څو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دودېشمې صفحې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په اچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو اچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سي ده په سي سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا اچ ای ده، اچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر. که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب سوی وای نو کیدای سي چې د دوی تر منځ توپیر مو نه سوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ، چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ توري سره یې سمبول ده، اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سي او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای سي چې د دې فورمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو تر منځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي، چې فورمول یې ده سي او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوي دی، کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید، مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی، چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نومونه دي. لازو گرانو زکون کو پدے برخ خشمو جاوتا سو ویلانس وای چی ویلانس ہم یو لو اهو مهمو مفهومون سخش میرل کیجی چی مجاوتا سو باید پا کیمیا کی ورسر اشنا سو ویلانس چی دخ بلا کل چی یو سونا و انصرون یو دانصرون اتمون یو لبل سر یو زائی کیجی او دوی تلمین کیمیاوی تعمل تر سر کیجی او دوی تلمین اغو اتمون تر مین آری کا مین سر رازی کم آری کا چی دوی تلمین رازی دخ آری کی در تنگول او در محکم یا مستحکم کم کول لپاره یو کوار مین سکیر چی هم دا کوار خپل د ویلانس په نوم سره یادیږي او یا هم داسې هم ویلې سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپل بی اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کښې د خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو مایل نه لري یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمېر پوره وي نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کیږي که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکتروني کېدل وایو ګرانو زده کوونکو اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خونسه حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي او د یو شي یادونه باید وسي دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي هغه عناصر لکه لیتیم سوډیم پوتاشیم روبودیم سیزیم او فرانسیم په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي لکه بیریلیم مګنیزیم کلسیم استرانیشیم، باریم او رادیم چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري، خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرا لري، هغوی بیا په خپل اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي.